یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام یا دبلیو ایف پی ژمنه کوي چې د ژمي تر اخره به لڅ باندې 15 میلیون افغانانو سره په افغانستان کې د خوراکي موادو مرستې وکړي. په افغانستان کې د دبلیو ایف پی ویان وحید الله امانی ازادي رادیو ته ویلي چې د خوراکي توکو په دې مرستو کې د 1500 ټنه شاوخوا د خوراکي موادو ذخیره کول چې په هغه کې لری سیمې هم شامل دي. د ژمي په اوږدو کې به یې لاري بندیږي ورته ورسیږي. په داسې حال کې چې نن د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله دا ورځ داسې مال راځي چې لوړاندې ویل کېږي په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه انسانان بشپړ خواړه نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر روزا اوتنبایوا وایي یوناما د افغانستان او نړۍ ترمنځ د واټن د راکمولو لپاره د پله په توګه کار کوي. مرمن روزا دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتنه کې کړې ده. یوناما په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په دې کتنه کې د اعتماد د رامنځته کولو لپاره په بیلابیلو مسایلو لکه بانکداری او د نجونو په موضوعاتو بحثونه وشول. اوتن بایوا تیره میاشت د یوناما مشره وټاکل شوه او د امیر خان متقی سره لومړی کتنه وه. نن په استرالیا کې د کرکټ شل اوریز جام پیلېږي. په یوه لوبه کې به نن سریلانکا له نامیبیا سره مخامخ شي او بله لوبه بیا د متحده عربي اماراتو او هالند ترمنځ ده. څلور سره لوبډلې د لومړي پړاو په الف ګروپ کې دي. د دې پړاو په بل ګروپ کې بیا ویسټ انډیز، سکاټلند، زیمبابوې او آیرلند سره یو ځای شوي دي. ټاکل شوی چې له دې دوو ګروپونو بعد څلور لوبډلې د پیاوړو لوبډلو پړاو ته ووځي. دا په داسې حال کې چې افغان لوبډله به هم د شنبې په ورځ انګلستان سره خپل رسمي لوبه وکړي، خو له هغې وړاندې به سبا د دې جام د تیاریو لپاره افغانستان او بنگلاديش سره مخامخ شي. د ایران په وین زندان کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه اته تنه ټپیان شوي دي. د ایران لپاره د ازادي راډیو څانګې راډیو فردا معلومات ښیي چې د اوین زندان په مات څانګه کې خلکو بغاوت کړی. دا څانګه په دې مشهوره ده چې سیاسي زندانیان پکې ساتل کیږي. په خواله رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د دې محبت څخه لوګي او د اور لمبې پورته کیږي او همداراز د ډزو غږونه اورېدل کیږي. او د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د بلګروت په سیمه کې د پوځي روزنې پر یو مرکز پرون دوه ورځاکار پوځیانو ډزې کړې دي چې 11 کسان یې وژلي او 15 ټپیان کړي دي. وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا پیښه هغه وخت وشوه چې رضاکارانو ته د اوکراین د جګړې لپاره روزنه ورکول کېده. په بیان کې راغلي چې دا دوه رضاکاران بیا چې ډزې کړې وي د ځوابي ډزو پر مهال وژل شوي دي. ډیره زیاته مننه چې را سره وی او سم لژمنې سره سم درسي ساعت د ازادي راډیو ځانګړې اونیز خبرونه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم. لازادی رادیو څخه درسي ساعت خرغلاست. نن یک شنبه ده او په درسي ساعت کې به د لسمی ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون وورو. د نننۍ خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي. د لسم ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. په نننۍ درس کې د افغانستان د تاریخ یو پاڼه اړو او د اسلام له خپرېدو مخکې د افغانستان تاریخي پیښې لولو. په نننۍ درس کې ښوونکی موږ ته دا وایي چې افغانستان ته د اسلام مبارک دین د راتلو په محل پر دې جغرافي چا واک درلود. دا به هم ولولو چې دغه محل د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت څنګه و. تر ټولو مهمه دا چې د دې جغرافي خلکو د اسلام د راتګ په وړاندې څه ډول عکس العمل وښود. دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی په نننۍ درس کې راته ځوابوي.
په دې لوست کې له اسلام څخه د مخه د افغانستان له سیاسي، ټولنیزې او کلتوري وضعې سره پیژندګلوي پیدا کوي. راځو د اسلام د ظهور پر مهال د افغانستان وضع څه ډول و، خلک یې په کوم حالت کې و، د کومو یرغلونو او د کومو خلکو واک پر موږ باندې چلېدی، موږ خلک په سبا باندې بوخوا د دې په باره کې معلومات حاصلو. د شپږمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې او د اوومې میلادي پیړۍ په لومړیو کې افغانستان د ځايي امیرانو او د کوشاني او یفتلی ځینو پاتې واکمنانو لخوا اداره کېدی. د دې لپاره چې اسلام د ظهور پر مهال مو د افغانستان د وضع او حالت ټولیز انځور اخیستی وای، باید خپل دغه بحث په لنډ ډول په دوو عنوانونو کې تر مطالعې لاندې وویشو، چې یو یې سیاسي وضع او بل ته یې مذهبي او ټولنیزه وضع ویلی سو. لومړی راځو الف سیاسي وضع. د دې په باره کې به معلومات حاصل کړو چې په د اسلام له ظهور څخه مخکې په افغانستان کې سیاسي وضع څه ډول و. افغانستان له سیاسي پلوه د اسلام د سپېڅلي دین د څرګندېدو پر مهال ګډوډ حالات درلودی. یو خوا خو هغه واکمني له منځه تللې وه، بل خوا مشر نه و معلوم او له نورو مختلفو واکمنانو لخوا افغانستان کنټرول دی. له یوې خوا په ختیځ کې د ګوپتا او په لویدیځ کې د ساسانیانو د دوو ځواکمنو امپراتوریو شتون او له بلې خوا د مرکزي غښتلې ادارې نشتوالی د سیمه ییزو حکومتونو جوړېدو لپاره ښه زمینه برابره کړه. کله چې په داسې حالت کې یو هیواد راګیریږي نو بیا په دې کې او کله چې مرکزي دولت هم شتون ونه ولري نو په دې وخت کې بیا د نورو تر کنټرول لاندې په ډېره اسانۍ سره راځي او خپل منځي اختلافات رامنځته کیږي. د چین وتلي سیلانی هیون سانګ چې په اوومې میلادي پیړۍ کې افغانستان ته سفر کړی و او د افغانستان د وضع او حالاتو په اړه یې خورا زیات مالیه کړی وې او مطالب یې لیکلي وه. د هغه مهال د سیاسي وضع په اړه د داسې ویلي وه چې دغه هیواد په بېلابېلو ادارو واحدونو ویشل شوی او هر جغرافي حوزه یې د یو ځانګړي پاچا لخوا اداره کیږي. رازو زابلی رتبیل شاهان له مشهورو کورنیو څخه و چې له کابل شاهانو سره یې ښې اړیکې درلودې او په غزنی او زابل کې یې واکمني کوله. همدارنګه نورو کورنیو لکه د بامیان، شیرانو او په کابل کې شاهانو واکمني درلوده. همداسې ډېر سیمه ییزې حکومتونو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې حاکمیت درلودې، ځکه چې په دې وخت کې هیڅ واحد حکومت نو مرکزی دولت شتون نه درلودی. نو په دې توګه قوي مرکز حکومت شتون نه درلودل او د نورو هیوادونو څخه متاثره کېدل خپل منځي اختلافات نور هم زیاتوي. دوهم موږ وایو چې د مذهبي او ټولنیزې وضع څنګه وه په افغانستان کې. د دغه ټاټوبي وګړو په دینی لحاظ په جلا جلا دینونو او عقیدو خاوندان و. زردشتي ګیش چې له بلخه او بودایی دین چې له هنده یې سرچینې اخیستې وې او دوی زموږ ګاونډي هیوادونه هم و، په افغانستان کې خپل لارویان درلودل. پر دې سربېره ځینو نور دینونه هم د مسلمانانو، عربو، مبلغینو د راتګ تر مهاله په دې هیواد کې شتون درلودی. د ځایي حکومتونو خپلواک وضعیت شایي په دغه خاوره کې د بېلابېلو دینونو عمده دلیل و، ځکه یو دین دلته شتون نه درلودی او مختلف دینونه وه. د افغانستان د خلکو د هغه وخت کلتور ویدی او استایی تهذیب لویه برخه تشکیلول. له همدې امله یې عادي او وروسته پاتې کلتور نه شوی کولای چې پر دغه خلکو لاسبری پیدا کړي. لنډه دا په بېلابېلو وختونو کې د مسلمانانو حملو دوام کوي او د دریم خلیفه په وخت کې عثمان رضی الله عنه د خلافت پر مهال د عبدالله بن عامر تر مشرۍ لاندې اسلامي لشکر د کابل پر لور راورسېدی.
په درس کې مو واوریدل چې د اسلام د راتګ په مهال په اوسنی افغانستان کې بیلابیل عقیدې پالل کېدې. له دې جملې زردشتي کیش او بودایي عقیدې ډېرې پراخې وې او خورا ډېر پیروان یې لرل.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له آزادۍ راغلی.
تاسو له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت اورئ. د ولسم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د سفاریانو د حکومت په برخه کې ولوستل چې د سفاریانو حکومت له رامنځته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه، ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه وه، نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیفه کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ. نن به د تاریخ په سلسله کې په افغانستان کې یو مهمه تاریخي پیښه بیان شي. دا پیښه د کندهار پاڅون دی. د کندهار د پاڅون په برخه کې لولو چې دا پاڅون د پردیو او یرغلګرو له ظلمونو څخه د خلاصون لپاره یو پیاوړی حرکت و، خو دا چې د دې حرکت سرلارې او غړي څوګو دا به ښوونکی موږ ته تشریح کړي.
موضوع د حاجي میرویس نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار پاڅون موضوع ده. په دې درس کې به موږ زموږ د هېواد هغه حالت تشریح کړو چې ګډوډ وو او د هوتکیانو تر مشرۍ لاندې وو. د هوتکیانو لخوا یو مشر چې د ګرګین په نامه د هغه تر ولکې لاندې او زموږ په خلکو باندې یې ظلمونه کوله، او د کندهار د خلکو د پاڅون یو مهم ګام هم همدغه پاڅون کول و چې د ګرګین او یا هم د هوتکیانو په وړاندې وه. دغه ګام د پردیو غلامي کړې ماتې کړلې او سیمه ییز خپلواک بنسټ یې کښېدوي. یوازې دا نه، موږ په دې درس کې د دې پاڅون د بریا په شولو کې هم بحث کوو او په کندهار کې د هوتکي دولت د جوړښت خبرې کوو. لکه څنګه چې په افغانستان کې حالت سم نه و، د افغانستان خلک او سیمې د صفویانو او بابریانو تر ورکې لاندې راغلي وې. د کندهار پر خلکو باندې ظلمونه کېدل، او په کندهار کې هم هغه وخت د یو ایرانی شخص لخوا مشري کېدله چې ګرګین نومېدی. بیا په پایله کې دغه پاڅون رامنځته کېږي په 1909 میلادي کال او یا هم په 1121 هجري قمري کال کې په پسرلي کې دغه پاڅون رامنځته کېږي چې مشري یې میرویس خان نیکه، یا هم چې مشهور دی په حاجي میرویس خان نیکه، د دې پاڅون مشري کوي. یوازې دا نه چې په کندهار کې دغه ظلمونه شروع و، بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دغه ته ورته ظلمونه شروع و. کله چې بیا دغه پاڅون رامنځته کېږي، د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم بیلابیل اشخاص پاڅونونه کوي د پردیو په وړاندې باندې. د کندهار پاڅون د رامنځته کېدو لاملونه څه شي وه؟ اوس به د کندهار د پاڅون د رامنځته کېدو د لاملو په باره کې خبرې وکړو چې هغه کوم لاملونه وه چې د کندهار خلک یا میرویس خان نیکه و دې ته اړ باسي چې د صفویانو پر ضد او هم د ګرګین پر ضد باندې پاسون وکي. د هغو څخه لومړی علت دا و چې د صفویانو په ضد په نورو هیوادو کې هم خلک د صفویانو په ضد فعالیتونه شروع کړي وه، نو دا یو ښه موقع وه د میرویس خان نیکه د پاره تر څو راپورته سي او د صفویانو په ضد باندې پاسون وکي. او بل هم د ګرګین د کندهار ښار ته د ننوتلو وروسته د هغه ځای اداره په لاس کې اخیستل وه. کله چې ګرګین پر کندهار باندې یرغل کوي او هلته ننوځي، نو بیا د هغه ځای اداري واک ټوله په لاس کې اخلي. څرنګه چې نوموړی غوسناک کس و، دغه ګرګین یو غوسناک کس و او سختګیر و او خونړی سړی و، نو ځکه یې د کندهار په اوسېدونکو کې هر ډول زور زیاتۍ پیل کړی و. نوموړی د قومي او قبیلو مشران تر فشار لاندې راوستل او ځینې خو یې له منځه وړله. له دې قومي مشرانو څخه یو حاجي میرویس خان نیکه و چې د ګرګین خان سترګې پرې ولګېدلې. د هغه له دلایل او لاملونه وه چې د کندهار خلک یې واپسون ته اړستلي وه. د دې نه وروسته راځو د کندهار د پاڅون مشر حاجي میرویس خان نیکه په باره کې یو څه معلومات حاصلوو. لومړی دا وایو چې میرویس خان نیکه څوک و. میرویس خان نیکه چې په حاجي میر نیکه مشهور او د یولسمې پیړۍ په وروستیو کې د نازو انا له یوې مور څخه زیږیدلی و. پلار یې شاه عالم خان نومېدی. د هوتکو قوم له مشرانو او مور یې د سلطان ملخي توخي لور وه چې دواړه د قومي مشرانو څخه ګڼل کېږي. په داروسي وختونو کې که څه هم د میرویس خان نیکه عزت او اعتبار په ټولنه کې زیات و، خو بیا هم د جعفر خان سدوزي له لور سره د واده کولو وروسته د نوموړي ټولنیز حیثیت نور هم اوچت کېږي او په خلکو کې نور هم اعتبار پیدا کوي. څرنګه چې نوموړي یو نیک او شخوی او فصیح سړی و، د هغه تر څنګ د سوداګرۍ دنده یې هم پر مخ بیوله. د ده زړورتیا او د ده صداقت شتوالی هم د خلکو په زړونو کې اعتبار درلودی. ده په ډېر اسانی سره وکولای سول چې د هغه وخت کندهار په خلکو کې ښه ځای پیدا کړي او ښه ځای جوړ کړي د خپل ځان لپاره. د همدې خصوصیات او صفاتو په لرلو سره د کندهار ښار د مشر په توګه هم دی بیا ټاکل کېږي. یوازې دا نه چې دی یو سوداګر او په ټولنه کې یو مشهور او د اعتبار وړ کس و، د دې سره سره دی په دولت کې هم دنده درلودله، خو د هغه سربیره په دولت کې د دندې د لرلو سربیره د بیا هم د خلکو طرفداری نه پرېږدوي او د خلکو ملاتړ یې کاوه. د دې ظالم ګورګین په ضد باندې اصفهان ته یو شکایت لیک هم استولی و چې بیا وروسته ګورګین په دغه لیک باندې خبریږي او میرویس خان نیکه د اصفهان مابست لیږدوي او هلته یې بندي کوي. د صفویانو لخوا د کندهار د بیا نیولو پرله پسې هڅو هیڅ ګټه ونه کړله او میرویس خان نیکه ملي قائد تر نامه لاندې 8 کاله د کندهار واکې په لاس کې درلوده. حاجي میرویس نیکه په 1120 قمري او یا هم په 1115 میلادي کال کې مړ سو.
په درس کې مو ولوستل چې میرویس نیکه د یو مدبر رهبر په توګه او د هغه نفوذ له امله یې چې د سوداګرۍ په محل په خلکو کې پیدا کړی و، نو ویکړی شول چې د کندهار له پاڅون څخه ملاتړ او مبارزې لپاره خلک سره منسجم او یو موټی کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته خره غواست ویم. د 12 ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان تاریخي پیښو د سلسلې په دوام یو از پزره پوری او خورا مهمه تاریخي پیښه بیان شي. په نننی درس کې د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امن الله خان رول ولو، دا چې د افغان مجاهدینو او غازیانو له کلونو سیاسي او پوځي مبارزې وروسته امان الله خان څنګه وکړی شول انګریزان په دې قانع کړي چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني، دا بنن له ښوونکي په دې درس کې واورو.
د نن ورځې موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان ونډه وایو. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوسو چې غازی امان الله خان څنګه واک ته رسیږي او د خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې هغه کوم کارونه و چې د ترسره کړه او هغه کوم تړونونه و چې لاسلیک کړه تر څو انګریزان د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني. لومړی رسو د غازی امان الله خان واک ته رسیدو شروع وایو چې څه ډول دی واک ته رسیږي. په 1999 کال کې د فبروري د میاشتې په 28 نیټه کله چې د غازی امان الله خان پلار امیر حبیب الله خان وژل کیږي او د وژلو څخه وروسته په 2 ورځ باندې دستي ورور نصر الله خان په جلال آباد کې او د امیر حبیب الله خان زوی په کابل کې د پاچاهۍ اعلان کوي. په دې توګه په یو وخت کې په یو هیواد کې دوه حکومتونه رامنځته کیږي چې یو د امیر حبیب الله خان رور نصر الله خان او بل د امیر حبیب الله خان زوی غازی امان الله خان غواړي چې واک ته ورسیږي. خو پایله دا چې غازی امان الله خان واک ته رسیږي هغه لاملونه هم دا و. لومړی لامل دا و چې د هیواد له ډېر شمېرو هوښیارو او روشنفکرو سره د غازی امان الله خان اړیکه، او دوهم دا چې غازی امان الله خان په خپله اصلاحات او نوښت خوښوونکی و او مینوال و. درېیمه خبره دا چې مخکې له دې چې غازی امان الله خان واک ته ورسیږي د پلار د واکمنۍ په وخت کې د سیاسي ټولنیزې اړیکو لپاره لازم امکانات برابروي. په بهرني سیاست کې امیر امان الله خان د پردیو څخه د هیواد د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ساتونکي غوښتونکي هم و. له دې څخه وروسته غازی امان الله خان ټول کوششونه دا و چې انګریزیان او نړیوال دي دغه افغانستان په رسمیت وپیژني، نو د هغه دپاره یو لړ کارونه ترسره کوي او تړونونه لاسلیک کوي. لومړی تړون د راوبلونډۍ د سولې مذاکره وه چې په 1999 کال کې رامنځته کیږي. له افغانستان سره د جګړې وروسته انګریزان دا ښه ګڼي او دا غوره ګڼي چې د افغانستان دولت سره اړیکې شي کې، او هغه یوازې د یوې لارې څخه امکان درلودی چې د خبرو اترو له لارې وسي. د حکومتونو ترمنځ یو شمیر لیکونه هم استول کیږي چې بیا وروسته د افغانستان لخوا علي احمد خان په مشرۍ یو حیات و راوبلونډۍ ته استول کیږي، او د برطانیې لخوا یو حیات د رئیس سر کرانت سره یو کانفرانس جوړوي او د هغه سره ویني چې په پایله کې د دواړو دولتونو لخوا یو 15 مادهیز ماده لاسلیک کیږي. خو د هغه څخه وروسته علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروتی و، او هغه لاسلیک چې امضا کړی و هغه د انګریزانو په ګټه او د افغانانو په تاوان و. نو د هغه څخه وروسته بیا د منصوري مذاکره پیل کیږي په 1996 کال کې. څرنګه چې موږ وویله چې د راوبلونډۍ د سولې کانفرانس د افغانستان په زیان و، نو د افغانستان حکومت د برطانیې د حکومت څخه غوښتله چې د دویم ځل لپاره د دوی سره بل تړون لاسلیک کړي. په 1996 کال کې انګلیسي دولت دې ته زړه شکي تر څو یو ځل بیا د امیر غازی امان الله خان سره تړون لاسلیک کړي او د هغه غوښتنې ومني. علت یې همدا و چې انګلیسیانو لیدل چې افغانستان د نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګوي، ډیپلوماتي اړیکې شروع کوي، نو دوی د دې تړون لپاره زړه شکي او د افغانستان هیئت یې هلته و منصوري ته ولیږي او خبرې اترې ورباندې پیل شولې. د هغه څخه وروسته په کابل کې یو ماده لاسلیک کیږي په 1991 کال کې. د برطانویانو هیئت سرحزی د دباس په مشرۍ کابل ته راغی او خپلې خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره شریک کړي، چې وروسته له 11 میاشتو څخه د دواړو غوښتنې چې یو له بل سره په مقابل کې وې او د دوی نږدې وو چې د دوی خبرې کته سي او دغه تړون له منځه ولاړ سي. خو بیا هم په پای کې په 1991 کې د انګلیسیانو دولت د افغانستان خپلواکي او افغانستان په رسمیت پیژني.
ښوونکي مو واورېدل چې د پوځي هڅو ترڅنګ د سیاسي هڅو په دوام د سیمې او نړۍ له ګڼو دولتونو سره د افغانستان اړیکې رامنځته کېدل هغه لوی لامل و چې انګلیسان یې دې ته قانع کړل چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې افغانستان د یو رسمي خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالوېش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
یله د چې د خون کې لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوی درسونه بیا په کتاب کې در سره تکرار کړئ ترڅو مو پښتنو ته ځوابونه بیا مومئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
زاگانی در بخما خویو کار بکوے تا سزاگانی در بخما خویو کار بکوے زچی دسڑا انکار بکوے تا سزا گانے در بخما خویو کار بکوے تخمر